مشالډیو پروانه خبرونه کې د خپل قربا اسرار الله مومن سلامونه مني. وخت د ورځې 3 بجې شوی. په دې غړي کې باورې د افغانستان د وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د ناټو مرکز سره نږدې دوه پله پسې بریدونه شوي دي چې په کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 54 نور ژوبل دي. د کوټې په هزارګنج سیمه کې په دوه جلا پیښو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې ډرون برید 15 مشکوک وسلوال وژلي دي. د پېښور په کلیواله متنو کې پرون د بمي چاودنې وروسته د سیمې اوسېدونکو ویلي دي حکومت یې د دې د مخنیوي لپاره څلارو باسي. د دې غړي په وروستۍ نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې سروې او اقتصادي نړۍ هم لرو. خو لومړی شاین بنیری ته ورځو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشه ډومبه مهم خبرونه. د افغانستان په وردګ ولایت کې په دوه ځانمرګي بریدونو کې 12 کسان وژل شوي دي. په کوټه کې د تشدد په دوه جلا جلا پیښو کې 9 کسان مړ دي. پولیس مشر اسف علي زرداری ویلي د ترهګرۍ پر ضد یوازې جګړه نه بلکې فکری مبارزه هم پکار ده. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي چې د دوه ځانمرګو برید کوونکو د دې هیواد په ختیځ کې د ناټو یو مرکز ته نږدې ځانونه په چونکو توکو الوزولي دي چې له امله یې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر 500 زیات ټپي شوي دي. افغان چارواکي وایي په وژل شوو کې د افغانستان د پولیسو دوه عسکر هم شامل دي. دا برید د وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې شوی دی. تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې په دې برید کې د ناټو ځواکونو ته زیان رسېدلی دی او که نه. د وردګ ولایت د وادي ویان شاهد الله شاهد وایي یو ځان مرګي پر خپو چې د ولسوال د کور په خوا کې ځانوالو زو او بل بیا د ناټو له مرکزه پر بل شوي سړک د تیلو په ټینکر کې چودنه وکړه. ویل کېږي د ناټو مرکز ته نږدې د جوړ شوي بازار زیاتره برخه ورنه شوې ده. د کوټې په هزارګنج سیمه کې په دوه جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. د پولیسو په وینا لومړی پیښه نن سهار هغه وخت شوې چې په یو بس کې د هزاره قبیلې سره تړاو لرونکي 15 تنه سوار وو او د هزارګنج خوا ته روان وو. پولیس وایي نامعلوم استوالو د بس ودرو 15 واړه کسان یې راښکته کړو او بیا په ډزې وکړې. دویمه پیښه هم په یاد سیمه کې شوې چې د پولیسو په خبره وسلوالو په دوه تنو ډزې کړې او وجلې دي. تعلق یې له هزاره قبیلې سره دی. تر اوسه د دواړو پیښو پړه چا نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلټ الوتکې په برید کې 15 مشکوک وسلوال طالبان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا دا برید نن سهار د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل په دیګان سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز شوی دی. ځینې سرچینې وایي چې بې پیلټ الوتکو د وسلوالو له پټنځای سره نږدې یو موټر هم په نښه کړی دی. دا په 13 یو میاشت کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکو 9 برید دی. تر دې وړاندې پر ترسره شوي برید کې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور بدرالدین حقانی هم وژل شوی وو. پاکستاني او امریکایي چارواکو د هغه د وژل کېدو ادعا کړې وه خو وسلوالو طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلی. د پېښور په متنو کې په یو موټر کې چاودنه شوې ده چې له امله یې 11 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. دا چاودنه تیر ماښام تر لمانځه لږه شېبه وړاندې شوې ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د دې پېښې په اړه مشال لړیو ته وویل
او چې کله مستری پکې کار کاوه نو هغې دوران کې بلاسټ شوی دی او هغه خلک هم پکې مړي چې درې کسان وسره راغلي سره د مستری. اوس دې کې دوه خبرې دي. یو خو دا ده چې ګینې دا انسیډنټ چا ورته ډک کړی دی او دویم داسې راغلی دي او دوی مرمت او درو دي دوران کې مطلب چې خلاص شوی دی. یا داسې ده چې دا د دوی سره او دغلته مستری خانه کې په دې ټیکو چې یو بل ځای ته به شفټ کو او دغه نو دا چونکې تحقیقات طلب خبره ده چې دې به تحقیق کو.
نو موږ زیاته کړې ده ترهګرۍ پر ضد جګړه کې دغه قسمه پیښې د حکومت حوصله نشي ټیټولی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته تلونکو امریکایي عسکرو ته ویلي دوی اوس هم له سختې جګړې سره مخامخ دي. خو د هغه په وینا دی با په افغانستان کې هم جګړه داسې په زمواره رونغاړي لکه څنګه چې په عراق کې وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خبرې د جمعې په ورځ په ټیکساس ایالت کې هغې غونډې ته کړې دي چې په عراق کې د جګړې د پای ته رسولو د دویمې کلیزې په اړه جوړه شوې وه.
With allies and partners we've taken out more top al-Qaeda terrorists than
La yawla sam September rustum ng khul ittihadiyan usara pa sharika dal qaidi lord pur tarhagar da bal har waqt pa partala jat wajli di zamang da zwakuno da hasale manana ولسمشر اوباما القاعده ته د ماته ورکول په لړ کې د خپل نړیوالو ملګرو د قوت او جمنتیا ستاینه هم وکړه. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د میرمنو پر حقونو تود بحث شوی دی. دا بحث لاغ وروسته پیل شو چې د اسمبلی غړی نور سحر پر میرمنو د کورنی تشدد پر ضد یو بل وړاندې کړ. دا اپوزیشن ځینو ګوندونو د دې بل مخالفت وکړ. د اپوزیشن مشر او پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی وویل د دې بل د جج اخیستنې لپاره د یو کمیټي جوړه کړې شي. د بل وړاندې کوونکي نور سحر د دې بل په اړه مشال ریډیو ته صدا سي وویل،
موږ داسې خبره ده چې موږ اوس پخوانی تیارونه راوتل غواړو. دا ښځې به هغه شان پخوانو تیارو کې به نه وي که څوک مخالفت کوي او که هر څه کوي. موږ نن په اسمبلو کې ښځې ناست چې موږ د ښځو لپاره قانون جوړ نه کړو، سړي زموږ لپاره قانون نه جوړوي. دا د ماشوم دپاره هم دی، دا د نوکر دپاره هم دی، دا د غریب دپاره هم دی، دا تشدد هر قسم د کور تشدد چې دی بلا ضرورته وچ پوچه ښځه تنګه.
د اپوزیشن او حکومت ګوندونه اوس پر دې صلاح شوي دي چې د بل د جاج اخیستنې لپاره به یوه شریکه کمیټه جوړوي او تر جاج وروسته به دا بل بیا اسمبلی ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په ایران کې د غیر وابسته هیوادونو غونډې ته ویلي دي د ترهګرۍ پر ضد یوازې جګړه نه بلکې فکری مبارزه هم پکار ده. ولسمشر زرداری ویلي د ترهګرۍ پر ضد د جګړې د ګټلو لپاره دا ضروري ده چې د ولس زړونه وګټل شي. نوموړي زیاته کړې ده دا په داسې توګه کېدی شي چې د ترهګرۍ او سختدریزۍ د مقابلې لپاره یو داسې فکر پیدا کړی شي چې له هغې له لارې د ولس زړونه وګټل شي. بل پلوه افغان ولسمشر حامد کرزي هم د دغه غونډې پر مهال ویلي دي چې ترهګري لا هم په سیمه کې د امن د ټینګښت په وړاندې جدي خنډ دی. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
اردن کو خبر نومد مشالے دیون اور دل چھ شاہین بنی روڑان دے کول پر روانہ گڑے کے بواوری د افغانستان د وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې دوا ځانمرګي بردونه شوي.
هندو پردوسو ملکی وګړو ته مرګ ژوبل وخت ده چې په دې کې اوڅلوېښت کسان زخمیان دي، ملکي کسان او اته کسان د یوې ښځې او ماشوم په سمون باندې پکې شهیدان شوي دي.
د بلوچستان په کوټه کې اووه کسان په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي دي. دا دواړه یوه پیښه ده چې وسلوالو په کراچۍ سړک هزار گنج کې په ډزو وطن وژل. برید کوونکي تر پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوي. د پېښور د متنو د چاودنې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت ویلي دا قسمه پېښې د دوی حوصلې نشي کمزوري کولی.
دا یو خبره چې مونږ د دغه دهشتګردۍ د دې کاروي مزاحمت کوو او د داسې واقعاتو سره نه د حکومت حوصلې پس کېدی شي. نه مونږ په دې خبرو باندې یریږو او د مخکې په نسبت ډېر هده پورې کنټرول لیدي.
او په سروې پروګرام کې بعد سندرغاړي سایماناز د شخصي او فني ژوند په اړه د هغې له خولې واوري.
خبرونو کې هم اوریدل چې افغان چارواکي وایي چې دوه ځان مرګو برید کوونکو د دې هیواد په ختیځ کې د ناټو یو مرکز ته نږدې ځانونه په چوونکو توکو الوزولي دي چې له امله یې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر 500 زیات ژوبل شوي دي. ویل کېږي چې په وژل شوو کې د افغانستان د پولیسو دوه عسکر هم شامل دي. دا برید د وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې شوی دی. تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې په دې برید کې د ناټو ځواکونو ته څه زیان رسېدلی دی او کنه. د وردګ ولایت د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي یو ځانمرګي پر پښو و چې د وسلوال د کور په خوا کې یې ځان الوزولې او بل بیا د ناټو له مرکزه پر بیل شوي سړک د تیلو په ټینکر کې چاودنه کړې. نور تفصیل سید شاسکیم راکوي.
چارواکي وایي نن سهار د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې پرله پسې دوه ځانمرګي بریدونه شوي دي چې له امله یې تر اوسه پورې 30 تنه عام وګړي ژوبل شوي او د یوې ښځې او ماشوم په ګډون 8 تنه عام وګړي وژل شوي دي. چارواکي وایي په دې سربېره په برید کې 4 تنه د ملي اردو سرتیري هم وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. د میدان وردګو د والي وایند شاهد الله شاهد وایي چې لومړی یو تن چې له چاودېدونکو توکو ډک واسکټ یې اغوستی و د ولسوالۍ د ودانۍ په دروازه کې ځان الوزولی او وروسته بیا یو بل تن په چاودیدونکو توکو بار موټر تر ولسوالۍ تیر کړی او د بهرنیو سرتیرو قرارګاه ته څیرمه چولی دی. دی وایي په دغه سیمه کې د ولسوالۍ ودانۍ، امنیه قمندانۍ او د بهرنیو سرتیرو قرارګاه یو بل ته نږدې جوړ شوي دي. شاهد وایي په دغه برید کې دوه تنه بهرني سرتیري هم ژوبل شوي دي. د ده په خبره د پیښې ځای ته څیرمه د عامو وګړو موټرونه، دوکانونه او کورونه هم ویجاړ شوي دي.
د
پیښې یو تنعیني شاهد شهزاده وایي چې د بریدونو پر مهال یې په دوړو او خاورو کې مړي او ټپیان لیدلي، خو کره شمېره یې ورته نه ده معلومه. بلخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي، وایي چې دواړه بریدونه د بهرنیو سرتیرو په قرارګاه شوي دي. دی وایي بریدونه خورا زورور وو او تر اوسه پورې په کې لسګونه بهرني سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي دي. په سید آباد کې تیر کال هم د بهرنیو سرتیرو په قرارګاه دې ته ورته برید شوی وو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او زو کوټه ته د بلوچستان د کوټه په هزارګنج سیمه کې په دوا جلا جلا پیښو کې لکتر لګا او کسان وژل شوی دي. د پولیسو په وینا په لومړی پیښه کې پنځه او په دوهم پیښه کې بیا دوه کسان وژل شوی چې د ټولو تعلق له شیا مسلک سره دی. د سیمې پولیسو پیښه فرقیز هدفی وجنه بللی، خو تر دې دمه یې مسولیت کومډاله قبول کړی نه دی. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال خدای نور نصر راکوي.
د کوټې د هزارګنج سیمې پولیس وایي د شنبې په سهار په یاد سیمه کې وسلوالو اووه تنه وژلي چې د اووه واړو تعلق له شیا مسلک سره دی. په سیمه کې موجود مرستندویه ډلې دوی بیل بیل پیښې یادوي چې د دوی په خبره په لومړۍ پیښه کې پنځه او په دوهمه کې دوه تنه وژل شوي، خو د یاد سیمې د پولیسو مشر لیاقت علي بیا دا یوه پیښه بولي چې د ده په خبره په کې اووه تنه وژل شوه. دا دواړه یوه پیښه ده چې وسلوالو په کراچۍ سړک هزارګنج کې په ډزو وطن وژل. برید کوونکي تر پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوي. تر دې وروسته چې همدا وطن وژل سوه، د هزاره قبیلې او له شیا مسلک سره تعلق لرونکو کسانو د ښار په بیل بیل سیمو کې په احتجاج لاس پورې کړ. د ایدی د مرستندویه ډلې د کارکوونکو په وینا د همدې احتجاج په ترڅ کې په رئیسانی سړک درې تنه هغه مهال ژوبل سوه چې د امنیتي ځواکونو او احتجاج کوونکو ترمنځ ډزې شوې. له دې سره چې د ښار په بیل بیل سیمو کې لا هم احتجاج روان دی، ګڼ شمېر کسانو د بلوچستان د پولیسو مشر د دفتر مخې ته هم لاریون وکړ او د دوی پر ضد یې شعارونه ورکړل. د شنبې د ورځې پیښې په داسې حال کې کېږي چې دوې ورځې وړاندې په همدې ښار کې د کوټې د سیشن کورټ اډیشنل سیشن جج ذوالفقار نقوي په هدفي وژنه کې وژل شوی و، چې ورسره په تیرو دریو ورځو کې په هدفي وژنو کې د وژل شویو شمېر تر لس رسي. د هزارګنجې د نننۍ پیښو مسؤلیت د رپورټ تر بشپړېدو پورې لا هم کومې ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو د حقایقو رابرڅرون کې.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. زو د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان ته په شمالي وزیرستان کې مشکوک امریکایي بې پلټه الوتکو برید کړی دی چې پکې پنځه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د غبری د تحصیلی د تخیل د دیګان په سیمه کې شوه دی چې ولکېږي په دغه برید کې د وسلوالو پټنځیونه پنخه کړی شوی دی. د مشال همکار نور تفصیل لکوي.
چارواکی زیاتوی نن د سهار نورسته امریکایی بی پیلوټ الوتکو د سرخار میرانشان خواوشا دیش کیلومتر لویدیز تحصیل د تاخیل دیگان پسیمه کې د طالب وسلوالو یو کور په نخا کړ چې ور باندې سلور میزایل و داغل د دوی په وینا په دغه برید کې لږ تر لږه 15 مشکوک طالب وسلوال وژلې شوې دي. ځنا سرچینې وایي چې بی پیلوټ الوتکو د پنخه شوي پټنځای سره نږدې د وسلوالو یو گاډی هم په نخا کړی دی. ځایي دولتي چارواکو د وژل شوو د شناخت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي او نه هم په سیمه کې موجود د استخباراتي ادارو چارواکو د کم مهم وسلوال د وژنې تصدیق کړی. بل طرف ته آزادې سرچینې وایي چې په نخه شوي ځایي وسلوال طالبان دي. په روانه میاشت کې دغه اولنې او په تېره میاشت کې په شمالي او سویلي وزیرستان کې د امریکایي بی پیلوټه الوتکو لخوا ټول اووه بریدونه ترسره شوي دي چې د تېرې میاشتې په 24 نېټه باندې د شمالي او سویلي وزیرستان په پوله باندې درې بېلابېل بریدونه ترسره شوي ول. په دغه بریدونو کې د حقاني شبکې مهم قماندان بدرالدین حقاني ترڅنګ د ایست ترکستان مومنټ یعنی ختیځ ترکستان غورځنګ 15 مهم وسلوال چې دایمي تي یعقوب مقامی نما عبدالجبار یا کوئمیتی مقامی نما صالح ٹویرسن توہیتی مقامی نما ذبی اللہ مختار چی اصل نمای معلومه نشوا د راپورونو تر مخه وژلی شوی ول. خود بدرالدین حقانی د وژنې تصدیق لا تر دې دمه وسلوالو طالبانو نه دی کړی او دوی د نوموړي د وژنې تردید کوي. څو ورځې وړاندې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان معظم علی خان ویلي و چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکا لخوا کم ډرون بریدونه ترسره کیږي په هغې کې د دوی رول نشته. پاکستان ویلي و چې په قبایلي سیمو کې د امریکا لخوا ډرون بریدونو ودرولو لپاره به د انصاف نړیوال عدالت ته د تلو پر ځای داسې لاره غوره کړي چې د دواړو هیوادونو لپاره د منلو وړ وي. څېړنکاران وایي په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو ودرولو لپاره پاکستان تا پکار دا چې خپل خاورا د وسلوالو څخه پاکه کړي.
د شمالي وزیرستان کې تر سره شوی ډرون برید په اړه مو رپورت واورید. وزو متنو ته د پېښور په کلیواله سیمه متنو کې به می چاودنې یولس کسان وژلي او 14 پورې ژوبل کړي دي. د متنو اوسیدونکي وایي چې د دوی سیمه تل د غم او ماتم ډکوي او دا لومړی ځل نه دی چې دلته کې دا قسمه پېښې مخته راغلي دي. نو باید حکومت د دې د مخنیوي لپاره څه لاره وباسي. دا پیخه پرون ماخام شوې ده چې وروستۍ حال یې د مشال ډو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د پولیسو د وینا تر مخه 14 پرون ماخام خوشه 2 بجې هغه وخت راخته شو چې متنو بازار مصرخانه کې یو گاډ ولاړو او مستری پکې کار کوو. ولې دغه دوران یو 14 شو چې ردی په وینا پکې یو لستنمړو او د لسونه سیوا جوړ شوې دي. د بم ډیسپوزل اسکارډ وینا تر مخه دغه 14 کې د 150 سلويختو کیلوګرام پورې 14 کې مواد استعمال شوه. هم دغه سیمه یو عیني شاهد بنارس خان چې دغه 14 کې د دوی د کور سلور کسان هم وجل شوې دي خپل دستر ګولیدل حال مشال لیډو ته صدرنګ ویل.
دا شیر ملک د جمعات مخه کې شوې ده چې مونږ شو له خلک راوتل 14 او زه می ته ځان تر بورام زه می پکې ده طاهر نامه ده دغه تر بورام می پکې ده 15 مړي دغه وګوره ورته درې څالو خو شي مال ټکور خېل والا پکې دي مونږ زه ټکور خېل مالې ما چې ټول دې مونږ مالې کې شوې ده دغه کې شوې ده ټول م دغه ټول رشتہ داران دل وسې ګو بار
ولې دغه پیخ ورستو دغه 14 ښکار شوی خلک وایي چې دا وخت په متنو کې دغه یو فضا ده او هر کور کې ویرو ماتم دي. د دې وینا ده چې دغه 14 کې د یو کور سلور تنه هم وجل شوی دی. یو تن ارشد چې پلار او نور خپلوان یې په دې 14 کې ژوبل شوی دی مشال لیډو ته صدا رنګ وایي. هم په دې لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت ویان میا افتخار حسین وینا وه چې د پیښې د پلټونو حکم ورکړی شوی دی او ډېر ضرب په 14 کې ککړو تنانو ته ورورسي.
چې کله مستری پکې کار کوو نو هغې دوران کې بلاسټ شوی دی او هغه خلک هم پکې مړي چې درې کسان ورسره راغلي سره د مستری. اوس دې کې دوه خبرې دي. یو خدا ده چې ګینه دا انسیډنت چې وته ډک کړی دی، او دوی داسې راغلی دي او دوی مرمت او درو دي دوران کې مطلب چې خلاص شي، یا داسې نه چې دا د دوی سره او دغلته مصری خانه کې په دې ټیکو چې یو بل ځای ته به شفټ کو، او دا غوښنه ده چې تحقیقات طلب خبره ده چې دوی به تحقیق کو او دا ډډ باډیز د دینه پته لګی چې دا سو
مې تغار حسین زیاته کړه چې داسې قسمه پیښه د حکومت او د ولس حوصله نشي پس کولې.
دا یو خبره چې مونږ د دغه د شتګرده د دې کاروي مزمت کو، او داسې واقعیتو سره نه د حکومت حوصله پس کې دي شي نه مونږ په دې خبرو باندې یریګو، او د مخ کې په نسبت ډیر هدا پورې کنټرول دي.
یاد دې وی چې دغه پیښه جوبل تنن د پیښور لوی هسپتال لډی ریډینګ ته طبي امداد لپاره وړل شوې دي. دا ال ار ایچ هسپتال چارواکو مشال لیډو ته ویل چې د پرونی پیښه لسمړی او شپاړه جوبل تنن هسپتال ته وړل شو، ولې جوبل تنانو کې شپږ فارغ کړی شوې دي او لسو ته طبي امداد روان. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري، او اوس هم یو رپورت لرو. د امریکا د بانو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دي چې د حقانی شبکې د ترګړډلې ګرځولو یا نه ګرځولو په اړه رپورت په ټاکلې نیټه یعنی په 9 ستمبر باندې وړاندې کوي. د حقانی شبکې د ترګر ګرځولو سره به د امریکا او پاکستان په اړیکو څه اثرات وشي، او دغه رنګ له دې وروسته به نور څه حالات رامخت شي. په دې اړه یو رپورت اورو. د امریکا د بانو چارو وزیر هیلری کلینټن د افغانستان په نړیوال فوجي مشن کې د استرالیا او نیوزیلند د همکاري مننه وکړه، او وی ویل چې د کانګرس غړو په غوښتنه به هغه د حقانی نیټورک په اړه خپل رپورت د رواني میاشتې په 9 نیټه وړاندې کوي. کانګرس د اوباما انتظامی څخه د غوښتنه ځکه کړې چې چارواکي وایي حقانی نیټورک په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو لپاره لوی خطر دی. د حقانی ډلې د ترګر ګرځولو سره به څه نتیجې مخته راشي؟ کله چې موږ د پښتنه په پېښور کې د دفاعي چارو کارپو او د پوست پخوانی بریګیډر سات محمد خان په وړاندې کې خوده، نو هغه وویل چې له دې سره به په افغانستان کې د خبرو میز ته حقانی ډلې راوستل ګران شي.
هر سب امریکہ پا افغانستان کیوں کہ آخر جو سب نہ سر حل بہ روزی ہو تھا مذاکرات میں اس نہ بغیر خدا نہیں کی آخر کو پڑھوں گا کہ بیام خبر کی نہ بیام ہم مذاکرات میں اس طرح زیر بیام اگر دہشت گرد تنظیم سے رسی خبر ہے کہ وہ دا سے ہم میرے کے جہاں سر ممکنات پاتے نہیں شی خبرو دھمکی اور کال تھریٹ اور کال دا اس صحیح دے جے تو اس بہ دہشت گرد کما یا دا ہے سو کسانو مانے پابندی ہو لگے وہ پورا تنظیم مارے شدا سے پابندی ہو لگی تنظیم سے خبر نہیں شی کہہ رہے
د یادی شبکې په یو شمیر غړو لوړاندې څخه بندیزونه لګیدلې دي، خو اوس د کانګرس غړي غواړي چې د حقانی په ټوله شبکه بندیزونه ولګي. ویل کېږي چې حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارې سره رابطه لري. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وایي کچاري امریکا حقانی شبکه تر ګړډله وګرځوي نو له دې سره به د پاکستان او امریکا اړیکې اغیزمنې شي.
جو ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان پہ اس لیے پڑے گا رپورٹ با زکا پاکستان نیخ پنیغا اثر وکلی چې زیاتره امریکایان دا فکر لري چې د پاکستان د استخباراتي ادارو د حقانی شبکې سره رابطه وي، او که هغه یو واری بیا دا خبره وکړه نو بیا خو د امریکا او پاکستان اړیکې خرابې دي شي. خو زما په خیال په موجوده حالاتو کې به امریکا یو داسې توازن جوړ کړي چې پاکستان باندې د حقانی شبکې په اړه فشار واچوي. خو امریکا ته د ترانزیت سہولتونو لپاره د پاکستان ضرورت دی، نو امریکا با معاملات په داسې طریقه چلولو کوشش کوي چې په پاکستان فشار واچوي خو چې د تعلقات د لړۍ ختم نشي.
د امریکا د بانو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دي لوړاندې څخه اوباما انتظامی په حقانی شبکه باندې مستقل فشار ساتلی دی. نوموړي وایي موږ د حقانی شبکې وسایل ختموو، د هغوی پوځي او استخباراتي کسان په نښه کوو، او موږ پاکستاني چارواکو ته هم وایو چې په دې لړ کې خپلې هلې ځلې توندې کړي. هیلری کلینټن په دې رپورټ څه ونه ویلي چې ګینې د حقانی شبکې د نړیوال ترګر تنظیم په ګرځولو باندې د اوباما د انتظامی ترمنځ اختلاف دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
زو اسلام آباد ته د پاکستان ولسمشر ویلي پاکستان او افغانستان دواړه رونه هیوادونه دي. نوموړي زیاته کړې پاکستان د افغانستان د مفاهمتي عمل مرسته کوي، او د افغانستان عمل کې به پاکستان خپل دنده ترسره کوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري دا خبرې تهران کې د غیر وابسته ملکونو سازمان ته د وینا پر وخت کړې دي. چې پړایي تفصیل د مشالې خبريال ریاض موسی خیل راکوي.
د جمعې په ورځ د ایران په ښار تهران کې د غیر وابسته ملکونو د سازمان غونډې ته په دویم ورځ خپل وینا کې ولسمشر آصف علي زرداری وویل چې پاکستان یو امن خوښ ملک دی او ټولو ګاونډي ملکونو سره په امن او کلری اوسېدل غواړي. د ده په وینا د منطقې پرمختګ لپاره امن او اقتصادي ترقی ډیره ضروری ده. د افغانستان په حواله د صدر آصف علي زرداری وینا وه،
پاکستان او افغانستان دوه ملکونه دي، د دواړو ګټې تاوان یو بل سره تړلي دي. د تیرو دیرشو کلونو نامنۍ په دواړو ملکونو باندې اغیزې غورځولې دي. پاکستان غواړي چې افغانستان کې پوخ او پایدار امن وي. موږ د افغانستان مفاهتی عمل مرسته کوو او دې لړکې به خپل کردار ترسره کوو او هر وخت به د افغانستان رونو سره ولاړ یو. موږ هیله لرو چې نړیواله رورلۍ به د افغانستان نه د وتو په وخت د افغان کډوالو خپلې خاورې ته واپسي هم په پام کې وساتي.
ولسمشر زیاته کړه چې د مسلو د حل لپاره د طاقت په ځای د مذاکراتو لار خپلول پکار دي. د ده په وینا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان تر ټولو زیات زیان برداشت کړی دی.
ترهګرۍ یو نړیواله خطر ده او څومره چې پاکستان د دې نه متاثره شوی دی بل یو ملک دومره نه دی. دې جنگ کې موږ د سلویخ زرو نه زیات خلک بیللی دي. دغه رنګ مو په اقتصادي لحاظ سره اتیا ارب ډالر زیان شوی دی. ترهګری یو کړکیچنه معامله ده او د دې په ضد یو کوټلی پالیسی پکار ده. د ترهګری خلاف جنگ ګټلو لپاره ضروری ده چې د ولس زړونه او ذهنونه وګټلې شي.
خپل خطاب کې ولسمشر آصف علي زرداری شام کې د روان زور زیاتی غندنه وکړه او ویل چې باید د شام حکومت د لس درای خیال وساتي. نوموړي په نړیواله رورولې هم غږ وکړو چې د ایران جوهري لانجه د سفارتي ذریعو د لار هوار کړی شي. د غیر وابسته ملکونو د سازمان د شپاړسم غونډه وا او راتلونکي سرمشري زبا په کال 2015 کې په وینزویلا کې کولی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د ریاض مساخل رپورٹ واورید. همدې موضوع کې پاتې کیږو. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د نړۍ د هیوادونو او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ او موافقه لیکونه د غیر وابسته هیوادونو په غورځنګ کې د افغانستان په حیثیت هیڅ راز ناوړه اغیز نه لري. ښاغلی کرزی چې غیر وابسته هیوادونو په شپړسمه سرمشریزه کې وینا کوله، همداراز له هغه نظر څخه ملاتړ وکړ چې په ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو موسساتو کې اصلاحات غواړي. د ولسمشر حامد کرزی د وینا مهم ټکی درته احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر حامد کرزی د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ په سرمشریزه کې چې پرون په تهران کې پیل شوه، په خپله وینا کې د نړۍ له څو هیوادونو سره د افغانستان د اوږدمهالو همکاریو تړونونو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې د ستراتیژیکو همکاریو موافقې به د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ له اهدافو سره د افغانستان پر ژمنو او سیمه ییزو تعهداتو هیڅ راز ناوړه اغیز ونه کړي. افغان دولت په تیر نږدې یو کال کې د متحدو ایالاتو په ګډون له ځینو لویدیځو هیوادونو سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو تړونونه لاسلیک کړل. د موافقو د سیمې ځینې هیوادونه اندېښمن کړل، خو ایران د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې په اړه خپلې اندېښنې په ښکاره څرګندې کړې. ښاغلی کرزی د سیمه ییزو همکاریو اړتیا ته اشاره وکړه او ویې ویل افغانستان کلک باور لري چې په سیمه کې د امنیت او ثبات ټینګول او د تروریزم د ګواښ له منځه وړل د سیمې د هیوادونو له صادقانه همکارۍ سره تړلي دي. ولسمشر په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ فضا مثبته وبلله او ستاینه یې وکړه. ښاغلی کرزی د پخلاینې د روانو هڅو په اړه وویل چې د وسلوالو طالبانو مشران په بهر کې دیره دي او ځکه خو ده له ګاونډي پاکستان څخه غوښتنه کړې چې په هیواد کې د دوامداره سولې د ټینګولو په هڅو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د ناپیلو هیوادونو غورځنګ چې اوسلو شل غړي لري د سړې جګړې په جریان کې د هغو هیوادونو لخوا رامنځته شو چې غوښتل یې د امریکا د متحدو ایالاتو او د پخواني شوروي اتحاد د نفوذ مخه ونیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی د یک شنبه په ورځ د ناپیلو هیوادونو د غونډې په پیل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د زیاتیدونکي قدرت په اړه خبرداری ورکړ او په دې شورا کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړ. افغان ولسمشر هم په نړیوالو مؤسساتو کې د اصلاحاتو د اړتیا یادونه وکړه او یې ویل چې افغانستان په خاص ډول د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د پراخېدو او د پیسو په نړیوال صندوق، نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اصلاحاتو لپاره د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ د هڅو بشپړ ملاتړ کوي. د افغانستان جمهور رئیس همدار زیاتونه وکړه چې د نویو اقتصادي ځواکونو رامنځته کېدل د دې باعث شوی چې د نړۍ په قدرت کې د لویدیز ترڅنګ د ودې په حال کې هیوادونه هم شریک شي. د افغان ولسمشر په وینا د دې په نتیجه کې یو څو قطبي نړیوال اقتصادي او سیاسي چاپیریال رامنځته شوی دی. ښاغلي کرزي زیاته کړه چې اوس د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ ګڼ شمېر غړي په نړیوالو مسایلو کې ټاکونکې ونډه لري.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15200 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په روسي نیمه کې ستاسو لپاره دوه اونځي خبرونه سروې او اقتصادي نړۍ لرو. اوس وخت کیدونکې د نیمې بجې او شاهین بنیری هم سټوډیو ته راغلې. نو راځي چې همونه د خبرونو لنډی زورو.
ستوډیو مشهد دی وخت مهم خبرونه. چارواکي وایي د افغانستان په وردګ ولایت کې په 2000 مرګي بریدونو کې 2 کسان وژل شوی دي. په کوټه کې د تشدد په دوو جلا جلا پیښو کې 9 کسان مړه دي. پولیس مشر آصف علي زرداری ویلي د ترهګرۍ پر ضد یوازې جګړه نه بلکې فکری مبارزه هم پکار ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر مېرمنو د کورنۍ تشدد پر ضد د وړاندې شوي بل مخالفت کړی دی، او په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پایلټ الوتکې په برید کې 15 مشکوک وسلوال طالبان وژل شوي دي.
لنخبونه مو د مشالې دی نو اوریدل. اوس هم واره رسیدلې ده د اونیزي خبرونه سروې. د نن ورځې په سروې خبرونه کې د پښتو ژبې سندرغاړي سایمانا سره زمنګ همکاري ملیحه امیرزاده خبرې کړې. نو راځي چې هغه د خپل فن او شخصي جون په اړه باندې څه ویل دي په ګډه غوښتو پروګرام سروې ته.
ستړي مشي د نن لپاره په سروې پروګرام کې به د سندرغاړي سایمانا د جون په حق معلومات واوري.
د سوابې سره تعلق لرونکو د غسندر غاړې وای چې سندرې ویلو سره ډېر شوق وو. چې څومره هدا کیږي فل د سایماناز د خلې اورو
زما ډېر زیات تکراني سره فل ډېر زیات شوق وو. کله نو چې کم دی نو خو لکه ډېر شکر او سٹاک کی فزر او تم نظر لگا ورکوټ یو ما او بیا چې مطلب زبردست غاڼه مانی به ما کولی بیا لاغې نه پس کې کله زما نو مو شو او کیسټ میسټ ډایل کولی ما کنا نو پروګرامونو ته سٹارټ شوم نو لاغې به دا 15 شپ کوو کله به دا سی وکړي.
سایمانا هم د نورو پښتنو سندرغاړو په شان په سر کې مشکلات لیدلي چې یوې جینۍ سندرغاړې ته په دې میدان کې قدم ایښودل اسان نه وي. دا وایي که څه هم پلار یې په شروع کې نه غوښتل دا د سندرې وای، خو زیاتوي هم د کوروالو په ملاتړ بریالی شو.
نه بالکل، بس لږ د ابو طرف لږ دغه و چې ابو ویلې چې نه ځي لکه څه غاڼې مانی نه کوي که نه نو ماتې چې نه ابو زه خو به خامخا کوم او د ما د خپل فیملي ابو امي وروڼه خویندې دي ما سره ډېره زیاته مینه ده نو بس ابو ماتې چې ځي ته خوشاله بالکل پس
خود سایماناس په خبره د نورو خپل خپلوانو لخوا د ډېرې مودې لپاره مخالفت کېدلو.
ما لګ د امی سایت چې کوم دی کنه هغه سپات کې پاتې کیږي نو هغه چې کوم درا ملایان دي کنه هغه د طرف لګ دغه چې لکه ایته پته ولګي چې لکه نیکه مې ډېر زیات لکه بزرګ دی کنه نو هغه چې پته وته ولګي چې او تو چې او ډېر زیات داسې دغه د بوډا دی چې او تو چې ستاسو سره شانتي غاني کوي هغه ډېر زیات خفه شو او امی تو چې بس زما په کور به چرې قدم نه دی سو بس امی بم جړل خفه و مونږ بم یو بیا مونږ بابا ته کېناستو چې بابا خیر دی لکه ټوله کیسه مو ته اوکړه اوکړه څو کاله پس چې بیا مونږ لاړو بس بابا مې وموي او نیا مې وویلې ماما ګانې مو وویلې چې بس ټیک ته صرف یو ماما مې دی چې هغه مونږ سره سم لکه تعلق نه ساتي که نه نو بس ټول رضا شو بیا په خپله چې ټایم چیزي شي په خپله رضا شي
سایما ناست یوې داسې کورنۍ سره تعلق لري چې په خپلو خپلوانو کې لوی لوی سندرغاړي پاتې شوي دي
زما تروریانو دا فن کړی او ابو مې وایي چې لکه د ابو د خولې خبره چې لکه مونږ خو پیدا شوي هم نه او ویل چې زما د پلار څه یو که څه ویل چې لکه هغه وي ابو وایي چې کشور بابو چې کوم ده که نه هم لکه هغه هم وایي زمونږ رشته کې راځي او تروریانو مې هم کړي دي او اوس ټایم کې چې کوم دی نو بس یو زما ترور لور ده صرف هغه ده او نور لکه زمونږ په فن کې داسې څوک هم شته
سایما ناز وایي دغه آواز ورته خدای بخلي دی او زیاتوي کله یې ریاض نه دی کړی
لکه چې په خاندان کې داسې یا تروریانې یا داسې څه پاتې شوي نو هغوی له ریاض کول ضروري نه ولې چې هغوی کام کې داسې څوک پاتې شوي نو ما خو بالکل لکه ریاض کړی نه دی که رشاره باندې وایي کوشش مې و ډېر مې خواهش چې زه مطلب ریاض کوم او آواز مې لکه نور هم خوشي زما آواز بالکل اوس هم چاړو زما دی نه خو لکه بیا هم زما کوشش دا و چې لکه زه ښه ریاض وکړم
دا چې تر اوسه یې څومره سندرې ویلې دي سایما ناز وایي
البم خود هم ډېرې البم ما کړي دي چې په هفته کې به ما دوم زما دومره البم راولي چې ما ته خلکو ویلي یو به د افغانستان نه به ټلیفون شو نو د کوهاټ نه به وشو د بند نه به وشو د یو ځای نه به وشو د بل ځای نه جینکو ما ته چې ما ستا دا البم راغلی بل بوی دا راغلی بل بوی دا مې خدای خیر دا څومره البم دي نو زما زما نه زما یو دوه درې ورځې مخکې ما انټرویو وکړه نو هغه هم ما ته ویلي چې سایما څومره البم شوي دي نو ما ته چې دومره خاص پته نشته ویلي چې البم یې حقیقت ته چې وګورم لکه ما په لږ ټایم کې ما ډېرې البمې کړي دي آډیو ویډیو ما ډېرې زیاتې کړي دي
موسیقار ماس خان چې سایما ناز ور سره کار کړی دا غي پاکلا وای د حسین سره سره ډیر ښه आवाज لري
سایما ناز خو په ټولو جنکو کې ډیر ښه جنه ده اخلاق هم ډیر ښه بل دی باندې خو مهرباني دار شي حسین هم ور کړی आवाज هم ور کړی نو د دې پیلا غانا کوم چې مشهور او ما کړی و دا پیخور گلابا نو موږ سره ډیر د فلم غانې کړي خو دا نو فلم راغلی هغه کې غانا ده دې دا یو غانا د اشمت سار سره او بل ساحل سے بھی یو دو غانا هم کړي ده هغه هم را روانه ده مارکیټ ته سیمانا ډیر ښه آواز دی ډیر مزیدار نو خاص خبره دا ده چې د دې چې و دا شکیل ناز که تاسو پیژنده مشهور سازنغاړی و نو د دې آواز د هغې نه متاثره دی چونکې دا د دې یو خاندان دی که نو هغه خو نشته نو د دې آواز اوس په دې جینکو کې یو منفرد لګي ځان له یو انداز دی
سایما ناز وایي یو شمېر سندرې زړه ته نږدې دي خو یوه د خوښې سندره چې ډېر شهرت یې ورته ورکړ د پېښور ګلاب ده
دا اوس ما او برن جان یو انټکې مونږ کړې ده او اوس ریلیز شوه نو هغه زما په خپله ډېره زیاته خوښه ده څنګه ده اوس ما ته دومره خاص یاده نه ده خو تاسو فیصله وکړئ خلکو ای خلکو زما هغه پېښور ګلاب چې کوم دی نو دا افغانستان خلکو دا ډېره زیاته خوښه کړې وه او بس زما خپل هم چې دی خلکو ما ته ویلې دا ښایسته ده داسې خو غزلې مزلې ټولې خو چې دی راته وویل چې لکه پېښور ګلاب که نه زه به چېرته تلم نو خلکو به ویل پېښور ګلاب څنګه پېښور ګلاب ده بس زما خپل هم سوچ کې شوه نو بس پېښور ګلاب ستاسو خوښې ده تاسو هغه وویل پېښور ګلابا یہ د زړه سر ګلابا د پېښور ګلابا یہ د زړه سر ګلابا لکه ما هم کبد منی یو نظر ګلابا لکه ما هم کبد منی یو نظر ګلابا د پېښور ګلابا
گلابا یہ تجرا سے گلابا
سرمناز وای د ریډیو او فلمونو لپاره هم ډېری سندرې ویلې دي.
فلم کې مې کړی دي او ریډیو کې مې کړی دي. کزو اصل کې زما دا نوم شویل نه کنه، نو دا چې کم نه نو د پی ټی وی ته ډېر زیات تلمه دلته، نو د ټی وی نه زما دا نوم شویل دی، ریډیو ته هم تلمه. او ما بیا دا تاسو چې ما وی چې لکه دا فلم کې چې کم نه نو ما دا البم نو کړی کنه، نو دا کټیم چې خلکو ته پته ولګي دا نو البم می او د فلم غاني ما سب دا سیم چې بالکل زب ما ته بده ټی فارم کې نه ملاوي کله دوبه کله یو مل کله بل کله کم جیتانو بس سم دا شیو مت بیا ولا ته مور وی فریزیو یا ته سینه خراب شي دا ولي
سیمناس سندرو ویلو فیصله نه ډیره خوشاله ده وای شي ټولې ډیر احترام کوي
د دې زیاته خوشاله د خپل کور وطن د خپل کتون کوم او دا چې څومره خلک مون سره مینه کوي دا چې څومره خلک مونږ اوري مونږ ګوري نو زه د خپل کتون کو نه ډیره زیاته خوشاله يم کاغه په دلته دی کا په افغانستان کې دی کا هر ملکونو کې دی
سیمناس وای د خوخي سندرغاړي ناتیا اقبال ده او د هغې نه متاثره ده
کوټ یو مم نو ما بل کنه دې اقبال ډیره زیاته خوښوله کنه زه چې به ما چې وکړم ما دا غانې مانې نه کوی زه ورکوټ یو ما بس دې غانې اورېده نو ما بس دې غانو سره هم د دې نقل و ما کولو بیا چې کوم نه نو خوښه مې مو هغې سره حقیقت چې ما ډیره زیاته مینه کړې وه او ما به وي دا زما خور ده دوست څنګه کوم نه ټول زما مشران دي کشران دي ټول هم خوښ دي
سیمناس د پښتنو سندرغاړو سره یو شمېر برخیزې هم ویلې دي چې ډېرې مشهورې دي د واده د پښتنې په جواب کې سیمناس وای دغه فیصله مور پلار ته پرېښې ده
نه دي واده خو لاسوس مې ځکه نشته چې دلته کور دی امی ابو نو بس چې مور دا سیستم ورسره د خیر سره کله یو ټیک شي او کله زما د امی او د ابو خواهش نو بس هلته ما خپل امی ابو ته پرېښودې دي
د موسیقي میدان ته راتلونکي نوو جینکو سندرغاړو ته په خپل پیغام کې سیمناس وای
هغې ته زما دا پیغام دی چې کوم ته د مور پلار د کور نه ښه صحیح اجازت وي نو بې شکه هغه د فن کول شي دې سندرو ته راتلی شي او چې کومې ته د کور د طرفه یا د مطلب داسې د خپلو خپلوانو طرفه ټینشن وي که نه نو هغوی له نه دي په کار ولې چې بیا هغې کې روستو ډېرې خبرې را ځي
سیمناس وای په سبق نه ویلو ډېره پښیمانه ده
تعلیم چې کوم دی نو زما ابو چې کوم دی نو هغه لږ داسې بدخویه شانتې دی که نه چې لکه بدماش دی داسې سخت دی که نه هغه مونږ ته وایي چې نه بچې تاسو به لکه څو تنو مسکول نه زما چې څه خویندې دي زما ورونو ټول لکه زموږ خاندان چې څومره دی نو شکر الحمدلله هغه قرآن حفظ دی او ټول لکه سبقونه ویلي شوي دي بغیر یو زمانه چې ما نه دی ویلي زما بالکل زه به مور دی لاس نه ونیولم زه به یې ما ته یاد شي زه ډېره ورکوتم زه به یې سکول ته بوتلم زه به یې پرېښودم نو شابه دلته به ناست وي سکول به ما یې ښه زه به بس راوتښتېدم ما یې زه به سکول څه کوم خو چې اوس راته پته لګېږي که نه نو اوس مې دا زه ډېر زیات خفه شي چې لکه سیمیم تا ډېر بس کړي دي چې تا یې سکول نه دی ویلي
پښتون سندرغاړی عیساق امیری د سیمناس په حق لوایي د اول سر نه واخله تر اوسه که د سیمناس سندرو ته وکتل شي نو ډېر ښهوالی په کې ښکاره کېږي
داسې ډېر ښځینه سندرغاړي دي پاکستان کې ښه ښاوازونه دي د هغه د جملې څخه یو سیمناس هم ده سیمناس سره زما ملاقات په 2015 که 2016 کې اوس هغه دقیق ټایم نه دی راته معلوم او وشو چې د پاکستان ایرفورس لخوا یو کنسرت جوړ شوی و چې سیمناس ستاره یونس او زه داسې نور سندرغاړي هم وو سره شرکت مو کړی و نو سیمناس سره زما ملاقات هلته وشوه او بله دا خبره ده چې زما هغه ورځ هم یادېږي چې دوی د دې لومړی البم ریکارډ شوی و ډاکټر عابد یو شاعر دی هلته پېښور کې اوسېږي نو هغه دوی ټول راټول شوي وو د فلوریت سټوډیو کې نو ما ته یې وایي چې د ډاکټر عابد چې ته راشه دا البم واوره او دې کې خپل رای راکړه ما ورته وایي چې ګوره زه هم په موسیقي دومره نه پوهېږم خو دوی وایي نه زه چې کله ما د دې البم واورېدو نو هغه وخت کې سیمناس داسې نوې نوې راغلی وه میدان ته نو دغه وکل خدای شته زما خوښ نه شو نو ما ورته وایي چې ته ښه دی وایي نه ته خپل رای راکړه نو بالاخره ما وویل چې که غواړې چې یو ښه سټنډرډ شی وباسې نو دغه وکل داسې کچه کچه دي کولی شي چې دوباره یې ریکارډ کړي نو هغه البم بیا دوی دوباره ریکارډ کړو او زه چې سیمناس ګورم چې مخکې هغه وخت نه اوس ګورم نو هغه ډېر په ژوند کې امپروو راغلی و د سنګینګ په میدان کې او زه فکر کوم چې که داسې موقع راشي چې زه خپل سټنډرډ ریکارډ کړم نو باید چې زه سایمی نه رایې وغواړم
سار وا دل بر جا پہلے گل لال سار واوا دل برچا
دا سیمناس شخصی خصوصیتونه بیانولو سره اسحاق امیری زیاتوی
چې دا سګورم په شخصي ژوند کې د ډېر یو خجنې د دې د سې د نرم ظلم مالک ده او ډېر د سې فرندلی جنې ده یعنی هر د کې کول شي چې ځان ته یو ماحول کې ځای پیدا کړي او د خلکو ژوند کې ځای ونیسي د یو ښه اواز سره سره خدای ورته یو ډېر ښه حسن نه ښایسته هم ورکړی ده
د اسحاق امیری په خبره که څه هم د هغې سره یو سندره پوره نه شوه او د اروپا ته لاړ خو وایي که چېرې په وطن کې وي نو سایمنا سره به یو البم ضرور کړی وي
داسې یو اتفاق وشو چې بختیار خټک یو ښه هنرمند دی هغه د یو چینل لپاره یو شو ارنج کولو چې ډېر میگا شو هغه کې یو فارسي د پېښور ګلاب هغه یوازې ویلې ده د سایمنا ما چې کومه سندره ورسره ویلې ده نو هلته اتفاق وشو چې ما ته بختیار خټک وایي چې دغه یو سندره ده چې فارسي او پښتو سندره ده لکه په فارسي کې ورته وایي شیر او شکر نو ما ته وایي چې دغه سندره زه غواړم چې ته د سایمې سره ووایي ما وایي دا سمه ده نو بل اخره دغه سندره ما هغه سره ریکارډ کړه چې فارسي پاکې ما ویلې لکه بیا کې بوریم با مزار ملا ماما جان دغه یو پخوانۍ سندره ده ما ورسره وایي نو بس بدقسمتۍ نه په هغه ورځو کې دغه شو ته زه لا نه لرم ځکه چې زما ویزا راغله او زه یورپ ته راتلم نو هغه شو ته زه نه شوم ایستارېدی بیا او کېدی شي چې زه هلته وای په پاکستان کې نو ما به دوی سره کېدی شي اوس یو البم کړی وای
د سایمناس په اړه یوه خاطره بیانولو سره ماس خان وایي
خو لکه ریکارډینګ مې هغه ډېر زیات کړي بل دلته یو چې خبرې واډونو شو نه کې د سایمناس مې واډو نورو جنکو خدا چاته پته نه و چې مالا به واډ راکړي کنه هغه وخت کې سایمنا ډېر وار خطا و چې دا واډ به مالا راکړي چې برانی کې نو جنکو مې بل سره خاندل او سو په خفش کې څه بیا سایمناس ته واډ ملو ډېر خوشاله و
سایمناس په هغه سندرغاړو کې یو ده چې په ډېر لږ وخت کې ځانتنوم پیدا کړ او د پاکستان د نن او بهر ډېر مینه وال لري د دې سره د نن لپاره د سروې پروګرام ختمیږي مونږ ته وایي دا پروګرام څنګه کوم برانډیز لره نو هم یې د مشال ریډیو سره شریکول شي زموږ د پیغام ریکارډونکو ماشين شمیره ده 00420221121
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اقتصادي نړۍ
ستړي مشهي کارپوهان وایي د طالبانو له وخت راهیسې د سوات له ټولو ځنګلونو څخه شاوخوا 15% وهل شوي دي د ځنګلونو قیمتي لرګي چیرې ځي د ځنګلونو وهلو له کبله د سوات ولس پر اقتصاد څه اغیز شوی دی د دې پوښتنو ځوابونه په نننۍ اقتصادي نړۍ کې لټوو له مشال راډیو سره اوسئ د اقتصادي نړۍ په تیرو دوه خبرونو کې د پاکستان د خیبر پختونخوا د سواد پر زرعي اقتصاد باس کړو په هغه خبرونو کې دوه لوی لاملونه خودل شوی ول چې د سیمې خلکو ژوند یې په اقتصادي توګه ځپلې دي یو لامل د طالبانو واکمنی او بل هغه د 2010 زیږیز کال سیلابونه ول په سواد کې د ځنګلونو او زرعي اقتصاد کارپوهان وایي طالبانو د دې سیمې ځنګلونه هم وهلې دي او د ځنګلونو ونو مسلسل وهل اصل په دې سیمه کې لوی سیلابونه راوستل کوسوات کې د زری اقتصاد څېړونکو فضل مولا د خپل سیمه د جنگلونو ارزښت پاړه مشال راډیو ته تفصیل ورکوي
زمونږه کوګورو په دې جنگلاتو کې نشر ده چې زمونږه د خلکو د انرژي ضرورت پوره کوي خو په دې کې څومره چې هغه وایلډلایف د جنگلي ځناور دي په دې کې ادویاتي جوړي بوټي دي د دې د وجې نه چې د زمونږه اوبه زمونږ سندونه په دې وجه آباد دي د دې جنگلاتو په وجه زمونږ د علاقه چې دا د وګړو یو ټانکی د چې هغه زمونږ د ټول پښتونخوا ته او د پنجاب سیسو ته د کمی وګړو چې دا د جنگلاتو په وجه دي کدا جنگلات نه وای نه بل څه بوار نه وي
محمد روشن وای د سواد د جنگلونو وهل کېدل نننې خبره نه ده، بلکې هغه مهال چې سواد د پاکستان د یوې برخې په توګه لدی هیواد سره یو ځای شو، نو به له فکره د دې سیمې جنگلونو وهل شوې دي.
د سواد د جنگلې چې دي د اصل کې کده دې مونږه د ډیګریډیشن یا د ورانې تو عمل ګورو، نو هغه مونږ ریاست د ختمینو ختمېدونه بعد کوم وخت دی دغه وخت نه بعد دی د ریاست رول چې کله ختم شو، نو دا غیر نه رسو د سواد جنگلې بے درے کا کٹ کے دل شروع شوی دی یہ نمک کے دا جنگل میں محفوظ ہوئی اور خاص کر دا طالبانوں کا دور کی جن کے لال اس میں سو طالبانوں کا دور کی جنگل کٹ کے دل اور اسے بار تھا وطن دا عمل وشو تو ڈیر جات جہاں دا دے جنگلوں تا پتیر فلٹ کے خاص کر دا کالام دری جن جنگل یا دا کی آغا جنگلی کیا برا پراتے ہیں نبتے تیر فلٹ کے ہم دا جنگل دیر جات شوی آغا علاقے لائے
څیړونکی او کارپوه فضل مولا وایي د طالبانو په وخت کې د سوات لږ تر لږه 40% ځنګلونه ختم کړل شول. دی وایي د طالبانو په وخت کې د لرګي مافیا او طالبان سره یو ول.
طالبانو په وخت کې کم از کم زمونږ 20% ځنګلات چې دی هغه تباه شوي دي. په دغه دور کې چې دی کم سمګلر مافیا چې ونه هغه ډېر زیاته اکټیو و، هغه د دغه دهشتګرد سره ملاوي، بلکه دا سم ریپورت شو چې د دې جنگلاتو د سمګلینګ د پیسې چې د اغم په واران تر کې استعمالېږي د دغه سمګلرای ان ډایرکټلی یا ډایرکټلی دغه دهشتګرد فسیلیټیټ کوي ای له پیسې ورکې او جنگلات وهي.
خود ملکن د چارو کارپو او فعال حاضر ګل چې یو نه دولتي اداره کې کار هم کوي وای په سواد کې جنگلونه د پاکستان پوز د امنیت په نوم وهلي دي.
دا څه دي چې جنگل د سواد جنگل چې دی یو د سواد نوم کې د ډیر ورو د پاکستان او لویه لاخو جنگل چې دی دا خو د طالبانو په دور کې هغه هم ډېر په بې درغۍ سره کټ کړي. هغې نه پس بیا چې د سیکورټي فورسز کوم آپریشن شروع کړی دی، نو هغه د سیکورټي په نوم باندې هغه په کې هم ډېر څه دغه کړی دی، کټائی کړې ده او یوازې د غرونو ځنګلې نه بلکې په پین کې چې کوم ونې بوټي زموږ ولاړو هغه یې د سیکورټي په نوم باندې کټ کړي دي. او زما خیال دا دی چې را د دغه نه مخکې به په یو خاص ریشو باندې یو خاص انتظام ته د طالبان د مخکې دا ځنګل چې دی دا به کټ کېدو. تقریبا 50% ځنګل چې دی هغه د طالبانو په دور کې کټ شوی او داسې تقریبا د 50 نواله تر 10% پورې چې دی هغه اوس لګیا دی کټ کېږي او د هغې د تپوسو نشته.
حاضر ګل وایي سواد ته داسې ګاډي راځي چې هیڅ کس ورته څه نشي ویلی او په زرګونه فوټه قیمتي لرګی وړي.
د سواد چې کوم خلک دی هغه د مخکې نه د ځنګلاتو سره هغې مینه کړې ده، مینې ورسره ساتلې ده. اوس دا چې کم د بهر نه مختلفې ادارې راغلي دي هغې کې باید چې زموږ سیکورټي فورسز څه طریقه باندې عنوان دي مختلف قبضونه راځي، چېره داسې مشکوک ګاډي راځي چې هغې ته نه د فارسټ ډیپارټمنټ خلک څه ویلی شي، نه ورته قومي چې کم فورم روخ شوي دي، جرګې دي، چک پوسټونه دي، نه ورته هغه څه ویلی شي. او په سوونو زرګاو پوټه لرګی چې دی هغه په روزانہ په بنیاد باندې د سواد روان دی، فرنیچر روغیږي په اپر سواد کې او په مټه کې هغه په ګاډو کې ورتولای کیږي او ورلای کیږي.
درې واړه کارپوهان په دې اند دي چې په سواد کې د ځنګلونو ونې په ناقانونه توګه وهل کیږي او د چاتراشو یا ټیمبرو مافیا پکې لاس لري. محمد روشن وایي د صورتحال کده سوات مزدور ته مالی ګټه رسولي وي، نو هغه بیا له خبره ده، خو په ټولي زتوګه د سیمې اقتصاد ته زخت تاوان رسول دي.
اقتصادي ګټه هغې دل ته پدې کې سوات خلکو ته داسې خاص ځکه نه کیږي چې جنگل الیسټ کټینګ کې وشي یا د غیر قانوني کټینګ کې روان وي، نو پدې کې خو چرته مزدور انوال شي هغه یو خاص ځای پورې ورسل داغه نه حق واده دی د خپل دنه سمندین خپل طریقې دي نو مزدورې د هدف پورې یو عام غریب ورکر کې چلته لږ زیات دا وي ته ګټه وینو نو خو د دې زیاته منافسه دا او ته خلک وي.
فضل مولا مشال راډیو ته ویل د ونو وهلو اقتصادي تاوان ډیر زیات دی. دی وایي د ونو وهلو میکانیزم ته هیڅ اقتصادي فعالیت نه وایي.
شی وایي د دینه چې کله سمګلینګ سمګلر شپ کټای کې انوالید یا علاقې خلک ته هغه لیبر لپاره استعمالې دي شي هغه ته کې دي شي لګړ دغه آمدن راغله او نور اوورال د دې آمدن چې دی هغه سوات بالکل نه راغله.
او په سواد کې دا هغه لکه دغه ته خو زه معاشي اکټیویټي خو نشم ویلی بلکې هغه خو زمونږ معاش او زمونږ معاول اخو دې زمونږ دې کټای چې دې هغه ډېر ایډورس میکس کړی.
محمد روشن وای البته په قانوني توګه چې کله د ځنګلونو ونې وهل کیږي نو بیا د سواد ولسته ګټه رسی، خو نه قانونه کار نه یوازې دا چې ګټه نه درسولې بلکې خلک یې غریبان کړی دي.
لیګل کې بیا څه کمیونټیز دي چې هغه حکومت څه ایته حکومت علي او څه خلکو ته ملایوي، نو چې څنګه دې پیر د پندل څه شپاله ښاله نه بند دغه باندې نو عام خلک چې دي د دې ګټې نه بالکل دغه دي هغوی ته څه فایده نه رسي مستفید کیږي نه، ځکه زه په خپله داسې دغه سره تعلق لرم چې زموږ خپل ځنګل دي او دغه دي، نو د دې خلکو یو وخت کې چې دوی د رایلټي راتله د ځنګل نه هغه د دې په معاش کې پوره یو کردار ادا کوو، خو د تیرو پنځلسو شپاړسو کالو دغه دا چې د دې د لاسه غربت هم سیوا شوی دی د خلکو دغه ګټه بالکل نشته.
د زرعي اقتصاد کارپوه فضل مولا د خپلو خبرو پر مهال وویل لکه علامه تر بټخیل پورې پراخه سیمه له ځنګلونو ډکه وه چې په سیلاونو کې ورته تاوان ورسید. دی وایي په ټولیزه توګه د سواد د ټولو ځنګلونو له 30 تر 35% پورې برخه تباه شوې ده.
دا یو څو میل کم ایریا چې دا د کالام کې دم نوالای زی تر بخیل پورې دا ایریا زمونږ گرین بیلټ په دې باندې زمونږ لګډر فارست ایریاز په دې کې وو، د دې نه علاوه زمونږ کم 60-61 کوئی نو کم چې موږ نالو وي هغه په دې طوفاني باران کې په دې فلډ کې اگر اغلی اغم په ځنګلات په لار باندې راتلو او دریای سواد سره ملایې ده، نو په هغه باندې هغه وجه باندې هم زمونږ ځنګلات ته تقریبا 15-20% نقصان ورسېده، نو کوم وګورو نو دا نقصان چې دی دا نقصان زمونږ کم از کم 30-35% پر اسی د موجوده ځنګلاتو
د چارو کارپو محمد روشن وایي د ونو قانوني وهلو کې هم تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې دا کار ټیکدارانو ته سپارل شوی دی او هغوی چې بیا یې څنګه زړوي هغه سی ونې وهي.
په دې کې د ټولو نه خطرناک عمل چې دی هغه دا دی چې دا ځنګلې د ټیکدارانو ته ورکړی شوي دي، نو ټیکدار ولګي دغه ایجنسی سره هم ځان جوړ کړي او د محکمې سره هم ځان جوړ کړي او یو بل اداره د فارست ډیولپمنټ کارپوریشن دا هغوی سره هم ځان جوړ کړي، نو دوی کا لرګی ترته دا دوی چې اصل کې کټنګ کوي لیګل کټنګ کوي مارکینګ کوي او هغې نه بعد کټنګ کوي، نو کټنګ کې دوی دا ویلي چې یاره دا ځنګل چې دی مونږ په هغه ونه ګټ کوو چې کم زړه شوي کم پخه ونه وي، نو بیا اصل کې دا نه وي، اصل کې بیا داسې چلو شي چې د ټیکدار هم جیب د کول شروع شي او د محکمې ته خلکو هم او د نورو هم او کم ځای چې دوی ته نږدې وي په هغې باندې خرڅه کمه راځي، نو په هغه ځای کې ځنګل والی کېږي او هغه لاندې ټیمبر مارکیټ ته وړلی.
تاسو د کارپوهانو خبرې واورېدې چې څنګه د طالبانو له وخت راهیسې د سواد ځنګلونه وهل شوي دي. په راتلونکي خپرونه کې به دا واورې چې آیا د سواد ځنګلونو وهلو له کبله په سیمه کې ماحولیاتي بدلونونه راغلي او که نه. د دې ترڅنګ له چارواکو سره به هم وغږیږو چې هغوی د ځنګلونو ساتلو او د نورو ونو بوټو نالولو لپاره څه کوي. د اقتصادي نړۍ نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسي. په مخه مو ښه.
اقتصادي نړۍ
وایا عقل چې زړه دی ولې راغلی په یو ملک کې وخود سره بادشاہان ولې غم لکه آسمان په جهان خور دی خدایا ولې خوشحالی دې کړ نایابا ولې مال دې د ولې طاقت راکو خدایا ولې خدایا ولې خدایا ولې
خدایا عقل را اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط را او سین لو یارا
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا
سر راتا کو ہمت نرا کرے غیرت رو راتا کو غیرت نرا کرے سکندر بخترا دردارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلالا اسلام دی پریگا ماتا پریگا سار کرن شاما زبے گٹ ماں زبے گٹ ماں اے خدا یا کلرا اے خدا یا پوہارا سڑکے مضبوط را اوسی نلو یارا اوسی نلو یارا مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را دس پو میں نور آتا لو بکا